سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د مازیګر څلور بجې شوې د خبرې خبرونه ته مو زفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو. افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، د هم ویلي دي چې زده کړه به د افغانان له نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل له نیولو وروسته تر شپږم ټولګۍ ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا تو میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندوف ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې نن وویل چې په روستوف اندون کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او د میرمن اولینا به نن سویډن ته لاړ شي. زلنسکی وایي چې دی به په دې سفر کې د سویډن له صدر اعظم، د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکسمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې دوی به د F-14 الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروزي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو ولسو بېپیلوټ الوتکو 15 ویشتلي دي چې په ایران کې جوړ شوي دي او روسي ځواکونو ترې کار اخیستی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین توغندۍ اشن کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې یې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلي دي. د بېپیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اوریدلی وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 10 د نیوزیلینډ او استرالیا په کوربه توب د دوه دېرش ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پایلوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. نن د ازمری اتمشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 1/4 کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې نن عمومي رخصتي ده او طالبانو د دې ورځې په ویاړ ځینې مراسم هم جوړ کړي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې کله چې په 1/4 کال وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا چې په بېلابېلو دورو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې د کابل کندهار دوړې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر دي.
لکه کابل نن تر دې ځای موټر مونږ را فشا کړی، ډرایور خو بیخي نه مونږ نه زیات خسته کیږي، خو مونږ خپل دومره خسته کیږو. تا دا لار د لو کار پر روان ده، د سټیر ځای په کار پر روان ده.
غزنی ته به هم ورشو چې هلته ځینې د شترمغ فارمداران له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکارو مؤسساتو مسولیت ته ترڅو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ شي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ شي.
نور مطالب هم شته ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. نن د زمریت ویشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104مې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ورځ رسمي رخصتي اعلان کړې ده او په دې اړه په جوړو شوو رسمي مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکي او ور بیا د نړۍ له هېوادونو غوښتنه وکړه چې له دوی سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کېښودلو رسمي مراسم. یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپل وینا کې ویل که دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمې هیوادونو ته ترې خطر نه وي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاقو نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي، د بل چا نه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاسته راتلی نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوږدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغې به له طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمري د 28مې د نمانځنې په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو وویل چې د یو خپلواک نظام په توګه له نړۍ سره په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته د بهانې په ډول نیسي، خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کوم وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه، خپل وعده په ځای ساتلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانو دنیا دې موږ سره کوي، یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجبوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي.
که څوم ښاغلي حقانی د کوم سیمه ییز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خیست، خو په وروستیو کې د ګاونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندرۍ او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندي ځایونه لري او دغه ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، هغه ادعاګانې چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوحې د هوکړې پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور شو، راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوحې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي و داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ یې د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
راپور کې مو واورېدل چې نن د ساتیا زمریت ویشتمه له برېټانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 104مې کلیزې سره برابره ده. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت بابخنی سره یو سلو سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانان ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نگرهار چرته چې د افغانستان د ازادي غټون کې پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ورس په ډیرو شاندارو مراسمو منځله یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتی ستونزو له امله په دې راپور کې نوخ پور شوای د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راوتلي وو خو د طالبانو له لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خودل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرېد او زمونږ یو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر ته ملانلو لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول او سره ختم شو. کوم فکر چې موږ لرم یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو څلورمې کلیزې لمانځل هیچا مونږ ته اجازه را نه کړل او دا ورځونه لمانځل شولم.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکو هم چنې غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د نمانځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړي او هیڅ څوک د دې ورځې د نمانځنې په نوم له کورونو نه دی راوتلي.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې په څه ډول باندې د خپلواکۍ کالج کو مشهور او ځواک باندې چې منزل کېدلی اوس هغه ډول نه لمانځل کېږي. یو لامل یې دا دی چې خلک او ولس له اوسني حکومت ډارېږي ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په څیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول ورځې ولمانځي دغه ډول ارزښتونه ولمانځي او یاد کړي.
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسي کچا نه د لمانځل شوي. خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لږ تر لږه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړي چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانی چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خپور شوی لیکلي په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي ځکه په خبره یې د ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسي او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کېدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کېده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اسمریت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو له یو سلو څلورمې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د نن له ډیرو اوږدو کلونو راهیسې په لویو او وړو مراسمو سره په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. خو په پخوانیو کلونو کې هغه مهال چې د غویو ماوتمه نه وه او جګړې هم دغه هیواد نه و ځپلی له دې ورځې په ډیرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کیدله. په دې راپور کې د هغه مهال د جشنونو په اړه له یو شمېر پېژندل شوو څیرو سره غږېدلې وو چې ورنه کیسې او خاطرې لري.
اتمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لورځې له وګدو کلونو راهیسې لمانځل کیږي. خو د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د واکمنۍ د دوران د ښې نمانځنې کیسې بیا د ډېرو پخلو دي. د پوانتون پوخانای استاد پوهان محمد بشیر دودیان د هغه مهال د جشنونو کیسې داسې کوي.
دا چې ما وویل چې هر اړخیزه تدابیر دا ټول پکې شامل، بیا د خپله د جشن ورځ شوه. یوه ورځ مخکې د جشن نه به ترتیبات نیول کېدل، عسکري وسایط لکه ټانکونه او لکه زرهدار او دا به دغه د ټانک لوګر چې اوس ورته وایي دا به د دې نه نیولې تر بالاحصار لمنې نه کوز تر بینې حصار روغینو به منظم په دې سرک ودرول شول چې سبایي بیا دا د دې ځینه حرکت وکړي او دا د لوژ له مخې نه داسې تیر شي. او بیا
ښاغلی دودیال وایي په لوژ کې به د وخت پاچا او د کابینې غړي ولاړ وو چې د عسکري قطاعاتو تر تیرېدو وروسته به د نورو حکومتي ادارو ډلې د معارف کاروان او ورزشکاران هم د لوژ له مخې تیرېدل. ژورنالیست محمد همایون دانشیار هم د هغه مهال جشنونه را په زړه کوي. وایي کابل کې به اووه شپې او اووه ورځې جشنونه وو چې خلک به له ولایتونو هم ورته راتلل.
پل محمود خان کې داخل میشده مکمل دیگه
د پل محمود خان د ساعت له برج څخه به چې د جشن منطقې ته ننوتې غازی لوبغالي سره دا سیمه کې به رنګارنګ څراغونه او بېلابېل کمپونه ول او یوه شپه به اور لوبه هم کېدله. نیزه ویشل او وزلوبه د ورځې لخوا وه.
نوموړی وایي چې په کمپونه کې به کنسرتونه ول او خلک به د شپې تر ناوخته ورته ناست ول. سندرغاړی احمد مرید وایي دا هم د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال چې د ښوونځي زده کوونکی و د معرف په کمپ کې سندرې ویلې دي.
کنسرت ها بود همیشه، خدا زنده یاد احمد ظاهر مغفرت بکنه، در یک کمپ کنسرت می داشت.
کنسرتونه به خدای بخلی احمد ظاهر به په یو کمپ کې کنسرت ورکوه، خدای بخلی استاد سرهنگ به په بل کمپ کې کنسرت ورکوه. ما هم دا چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکی وم او سندرې می هم ویلی او تر یو بریده مشهور او خلق تگرانو ما هم د معرف په کم کې کنسرت ورکولو.
معرف معمولا تا زمانه که در مکتب بدم اجرای کنسرت میکرد.
نموړی وایي له هر کمپ نه به د موسیقۍ او د خلکو د خوښۍ غږونه اوریدل کېدل. لیکوال او شاعر افضل ټکور د نورو فرهنګي پروګرامونو خبره هم کوي. وایي یو کال د ده یو شعر چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې لپاره یې لیکلی و د لیکوالو ټولنه لخوا لومړی جایزه هم ګټلې وه.
زما یاد شي چې د افغانستان لیکوالو ټولنې هم د خپلواکۍ په مناسبت باندې یوه جایزه اعلان کړې وه او لیکوالو نه هیله کړې وه چې دغه جایزې ته خپل اثار یا شعرونه راولیږي. نو ما هم شعر لیکلی وو. بیا وروسته معلومه شوه چې هغه شعر ما او د فاروق فرداش پښتو ژبه کې دغه دوه کسانو شعرونه لومړۍ درجه جایزې وړې وې.
ښاغلی ټکور وایي دا شان پروګرامونه او جایزې نورو فرهنګي ادارو هم لرلې. د یادونه دی چې د سردار محمد داود خان تر واکمنۍ وروسته هم د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ چې سخت کال 1304مه کلیزه ده په لویو او وړو مراسمو سره به په بېلابېلو ډولونو نمانځل شوی وي، خو د جګړې سیوری او د غویې د اوومې او اتمې نېټو نمانځنو د دې ورځې نمانځل پیکه کړي وو. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی د زمري 24مه پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو ورځ ون مانځله، خو دا نمانځنه تر ډېره دوی پورې محدوده وه او ولسي اړخ یې نه درلود. د طالبانو حکومت د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ هم عمومي رخصتي اعلان کړې وه، خو معلومه ده چې ولسي نمانځنه به ورنه پیکه وي ځکه دوی پر ملي بیرغ، موسیقي، دغه شان تفریحي پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لګولی دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس بلر شو پاسویل کې کندهار ته د کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. د کابل کندهار د لوی لارې مسافر موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستي شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار په 15 ساعتونو کې تېروي چې د مسافر او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. تفصیل په دې راپور کې
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار او د افغانستان د هلکوي سړک یو برخه ګڼل کیږي
نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبلویدیځ افزې سره نښلوي. دغه راز د سپین بولدک، اسلام کلا، تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ راتګ کوي. د یادې لویې لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېرې برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنۍ دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې ثمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و، یو څه اوس خو بیخي دا خسته کوند دا یم ټکر ټکر کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر مونږ رپشا کړی، کنه ډرایور خو بیخي د مونږ نه زیات خسته کېږي، خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. تا دا لار د نو کار پې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پې روان ده، سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعت وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد، پنځل کاله یا شپږ کاله کېږي پر دا لین موټر چلوم. دوه میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی، کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمېږي نه موټر. ما نه دا لار به شپږ ساعته موږ ولدو، و ساعته مو ولوس په جار له ساعته چا غشتلې سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت وو دغه مسولینو صدقه خواهش لرو، ورور که غریبان خلک ټکسوانان خلک یو.
نوم محمد خان، په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعت رسي. اوس دوله ساعت لار ده، اوس پر لار ډېره خرابه شوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړه کړل. اوس داسې د شل واړی نیم جوړېدل نشته.
بل خوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول شوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې شي.
شپږ څلور کار شروع شوی دی، دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې دی د څو سیکشنونو چې دی د دولت د خپله ملي بودیجه څخه دی، د حکومت سره د خارجي فنډ نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی اده مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتره اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیز کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنه جګړه کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډېره برخه تخریب شول.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالیو کم دی شو برګ مټال کې نږدې 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د FAO یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی مرستې په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې د لسګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزرا 340 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوی چې هر یو تبه د 40 ورځو کار په بدل کې 100 امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نغد پیسې ورکول پروژه پیل شو، د دې کې به تقریبا 340 بزګران کار کوي. دوی به 40 ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به 100 ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چک ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمې ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیل دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خړوب شي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح بلوړ شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به نوی څړځای او نوی ځنګل راشین شي.
د کامدیش او برګ مټال اوسېدونکي وایي د نوي بدلون راتګ سره یې پا په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي پیل شوي پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوي، خو غوښتنه یې دا ده چې په یاد ولایت کې باید دې ته ورته نورې پروژې هم پلی شي. حاجی غلام الله نورستانی:
سالی ده د بارانونو د ذخیره لپاره حوضونه جوړیږي. یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغه هومره مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خو د جنګل خطا نه شي، هم د نوي ځنګل د رغولو دپاره هم دا ډېر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډېر کومکونه وشي نورستان جنګلونه بیا رغولنه دپاره.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي حکومت دې ورسره مرسته وکړي څو کاروباري وده وکړي. له سیمې څخه په دې راپور کې د دغې فارمدارانو ستونزې اورو.
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتره واټن نو آباد کلی، په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر ډیر زیات شترمرغان پالل کیږي. دغه ځوان نیم شای ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجو کار
شاوخوا 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چانه وی کړي. نو تیر کال دا شپې ورځې کې چې له ایران څخه مې 50 دانی شترمرغان راوړل، نور مې وپلورل، خو دا وخت شپږ دېرش دانې پاتې دي. هغه مې د چوچونو یا بچیو هګیو او غوښې د تولید لپاره ساتلې دي چې هېواد ته یو نوی صنعت وړاندې شي.
ابراهیم زیاتوی د شترمرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتوره او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لږ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. له یوې نیمې تر دوو کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. له 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کیږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه و، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. ښاغلی ابراهیمی وایي شترمرغ ډېر مینهناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټې ورکولو تر څنګ له هغې سره زیاته مینه کوي. ښه ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح باشد بسیار رقص مینه که آدم خوش آدم مگه بگی در این کلانی بیفین سندن.
ابراهیمی له زراعت ریاست او خیریه موسسو څخه له دوی سره د شترمرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ د دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاری ورسره کوو. فقط دوی د موږ ته مراجعه وکړي. موږ هغه څه چې د موږ په وس کې دي او د موږ د مسؤلیت په ساحه کې مو دي په هغه اړوند انشاءالله کامل همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسۍ خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سي کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکار موسساتو مسولیت ته ترڅو د دې ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په راپور کې مو واردل چې په غزنی کې یو شمېر د شترمرغ فارمدارانو کارونه پیل کړي دي.